احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتې خبر ورکوي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بتار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولیدي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مچلی پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. شاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالر په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سرګازم مرستیالي د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په لیږدول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت هوانګری د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې غبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بل خوا د هنګري سرپرستان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې له افغانانو سره دي نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکي چې شینکي کړوخیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 اوورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف په اړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کیدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وکړو چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډېره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بیوزلۍ اندېښنه ښودلې او وایي چې په تیره مارچ میاشت کې ډېرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتو بېلابېلو ادارو په پرلهپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکي فقر په اړه خبرداری ورکړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې 9 افغانانو کافي خواړه درلودل، د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون لدې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول د اشارې په ترڅ کې زیاتوي، هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغېزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیا وړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې که څه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سږ کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل په دې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندوی مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي.
په نظر باید نه بند شي او نه کمواله، بلکې واقعا به د زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي دغه کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحقه کورنۍ ته دا کومکونه ورسېږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي.
خو په هر صورت اوس خو کوم هغه اعتماد په طالبانو سره نشته ده یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید د فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق یې هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د غل لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګزار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د غل طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي، او مؤسسات هم باید یو اندازه زیار وباسي او بین ملي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشترکاً کار وکړي، مطمئنن چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحقین هم زیاتره مثلا پلس کړه شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلې میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثره دا میرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې هغو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونه مستحق سي. اوس خو ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشتو ګزار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه ماسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنه چې ان هغه نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل سي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي، او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي، او له جګړو اغېزمنې شي هیرې نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د یو لوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا سجر ډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوټلې تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت میدان وردګ،
د میدان وردګ صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریبه ځمکه کې په کوټل تخت سیمه کې د قروغ غره په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانه اونۍ کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبرې پخوا او شل وسویشلې او ډېر لسنې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. دا سجرډو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبې پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د یرغل له پیله د جی و ډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د مې په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په آنلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوو ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیاردونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې د روسیې د یرغل له کبله اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوښتي دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل له مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو د رغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای سي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسه، جرمني، جاپان، کاناډا او ایټالیا غړي توب لري. روسیه هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وځنډول شو.
اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت وانګری دا خبره وکړه چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاش بیک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل لورته د هنګری ستریاسم ویکتور اوربان ویل دي چې هیواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پروانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 وریزو لوبو ټورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې ټورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوي څیرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 وریزو لوبو ټورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د مې میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني ټورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څیرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې ټورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمان الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه، په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې شواده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې یې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلورو ورونو کې 26 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ډګره بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو و غز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 50 ټیمونو ترمنځ د سانګي وهنې سیالۍ ترسره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به وو. داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر وو، خلک زیات دي. نو دلته دې 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډېره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډېره خوشحالي م کوله او زیات خوشحاله مولو.
د دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام اوسې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
سانګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندز ته ځانګړی شوی دی. راپورونه مرکی او اوریدونکي،
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولی، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمیبرید، به سختی هر چی کتاب ته نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له اته ویشت کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د اغلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
وضعیت ډیر بد دی، افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. څه وایم، هر کله یې چې وستو ځو بله هیڅ چاره نه لرو. که وطن مو جوړ وي که خراب، نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
پنځه ویشت کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخوا درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل شي.
کو غواړی ما ونیسی او افغانستان ته واسطه دی بیا څوک زه له هغه ځای وتښتیدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس می کبیر ته حل ته ورواسته وی څوکړم.
د په داسې حال کې د چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ شي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر؟
در سرشمیری نیده نملکنی پا مرکز که کم افغان انده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نیده پا مرکز که نملکنه کرده پا تمایم و گرم چه سکیگی
نرسیده. منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
ایران که افغان کدوالو مړو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوی چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجولي به مکاتب ته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوال ټولنې لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس را غواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
دغه زما واز در امارات تر مشرانو پوری ورسوي ورورو چې دغه په بازارو کې چې د دوکانونو او مارکیټونو خلک جوړي دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکې دغه تجارتان جوړي کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملک کې. او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه وړي وړه او تیل ته دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به داخل ګسر کومه کې د امارات تفاصیل
کوچه خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړپور چارواکو نو دا وختنه ده چې د افغانستان ته کوم مالونه راځي دې باندې ډېر محصول نه اخلي چې ټول زور په عوامو ده عوام خراب به ده عوام زوبل ده مایده چې د عوامو غم وخوړل شي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد ډېر پرې ایښی ده. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله له دې وروسته هم جنگ کومه ګټه ونه ورسېده.
دغه زما واز در امارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې د دوکانونو او مارکیټونو خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او فابریکې دغه تجارتان جوړې کې هدا مسلمانانو ته ډېر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اورېدلی شئ خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نښتو خبر ورکوي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې نښته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19,000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکراین د سریازم پرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 50 ملګي وګړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه زه اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیز تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پوله لري، په ختیځ کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو لزره 268 کیلومتر مربع مساحت لري خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه هوا او کرنی زده. د کندوز خټکی یا خربوزی ډیری مشهور دي. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال و. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پونبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو د دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاري سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمېر کرنیزې مځکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې ترڅنګ سم مدیریت وي. نن په دې خپرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متیالله روحاني، قومي مشر ضیاالحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل، په لسو ولایتونو کې او لږ تر لږه دوه ویشت تنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډېرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پېښ کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسو ښه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې، چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا آمو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کلی تخریب کړی، داسې څنه څه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته تر اوسه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی، او سږکال یې ډېره وچکالي ده، بارانونه ونه شول زیات، او خصوصا للمې زیاتې للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وي هغه پوهېدلې دي، او هغه د حاصلات تقریبا نه منځه تللي دي. هغه هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا نه منځه تللي دي، هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو هغه شته، او د سیلابونو له وجې نه تر اوسه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه هم لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم چا ته زیان رسېدلی وي.
ډېره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متیالله روحاني هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. روحاني صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هیوادوالو ته معلومه ده په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته دغه للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوي وای، للمې به داسې دښتې او غرونه به شنه وای، سرسبز به وای. نو متاسفانه بارانونه ونه شو، دا به د الله رضا وه. نو بارانونه ونه شو له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واغوش، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګورو انشاءالله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصلې کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به انشاءالله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري یا شولو لپاره یا د نور حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري، تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آبادي دي د هغوی مشکل نشته د وروستیو بارانونو له برکته؟
دغه ځمکې چې په اوبو باندې آباد دي هغې خو مشکل نشته، او د للمو هم هغسې غنمې کرلي و، زغرې کرلي و، خلکو منګه وینو دلته تر اوسه پورې داسې کوم هغه ورکې نه ده راغلی، ډېر مشکل پکې نه ده راغلی، هغه هم انشاءالله هغه حاصل به ورکړي.
اقتار صاحب، د کندوز د ښار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دې خپرونه کې خلکو مطرح کړی دی، هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم همدغه ماستر پلان ته ډېر خلک منتظر وو. نه پوهېږم چې کوم حد ته رسېدلی دی. د کندوز ښار نفوس زیاتېږي او ساحه یې تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، دا د کندوز ښار چې ده خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنې تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې حالاتونه وړاندې دا چې ځان سوی ده او دلته دغه ښار جوړ شوی ده او اوس په دغه وروستیو کې کله چې دا جنګونه وسول ډېر خلک هغه سول کډه سول او کثرت د نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې ښارونو ته لاړ شي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کم هغه په حساب هغه ښار چې زمونږ ده هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیاده روانه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې چېرې ماستر پلان تطبیق کړي سبه وي د آینده نسلونو لپاره د آینده خلکو لپاره به دا ستاسي چې ماستر پلان تطبیق کړي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق کړي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحې کې جوړیږي چې زراعتیزم کې دي او اس هم زراعتیزم کې په افغانستان کې کم دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هیواد دی نو ښار باید په داسې ساحه کې جوړ شي چې هلته زراعتیزم کې له منځه نه ځي په دې اړه څه وایس فعلا کندوز کومې خواته روان دی
تقریباً نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتیزم کې اسلام چې ده زراعتیزم کې خلک کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک رسېږي دا زراعتیزم کې ډېره کمه شوې ده مثلا چې یو پلار دېش کې به ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بلې د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لاره د خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لاره باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شي لیګل کیږي په دغه لاره باندې دي لاغي خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین د دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او د دغه خلکو دغه تجاران چې زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي سر موټران او هغه سه باربدي دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین ده
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلو چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
بلې دا سی اوس ستونزې مخ کې وي خو اوس هم چې موږ ډیر کوشش کوو د اسلامي امارات مسولین ډیر کوشش کوي چې له نور هیوادونو سره ښه اړیکې ولرو او خبر خور در سره ولرو بد هغه نه کو نو دوی یو سنا ستونزې درلودلې په دغه برخه کې زمونږ د ریوران سل دی ځای به الته دوی تل نو دوی ته اجازه نه ورکوله یا به د هغه براتل کبلاغي خاطر څوک مسافر راتل دې خواته هیڅ څنګه بنو موټران براتل د صادرات واردات به کېدل څنګه بنو خو دې خواته نه بسینو تا قابل لوري ته اوسناس هغه ورته صادرات به کېدل یا موټران ته دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوي دي ناس شوي دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې په هغه برخه کې ان شاء الله پخ کېدو له هغه کارونه هم ان شاء الله پخ کېدو روان ان شاء الله
ډیر مننه کوروادم روحاني صاحب پښتنې له تاسو څخه وي لومړنی اوریدونکو د کانال پښتنه کوله په کندوز کې خو یو د ارچی کانال دی چې کاری تر یو حده پورې بشپړ شوی دی، او بل دوی د مقاومت د جبهې په اړه پوښتنه کوله چې وضعیت هلته څنګه دی. مهرباني.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل چې په بلخ کې هم د یو کانال د کار افتتاح شوی ده، نو دغسې په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی. لکه څنګه ستاسو لکه څنګه ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، د ارچی کانال کار پیل شوی و، تر یو حده کار شوی و، خو اوس هغه کانال کار انتظار ده. نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغې برخه کې انشاءالله هغه کې پروګرامونه لري، او دغه سره په ارتباط کې اوسه کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کړي انشاءالله. د خوندوزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف دیهات د نورو موسساتو مسؤلینو به اوله خبره همدغه چې په دغه کانالونو باندې د وطن او د هیواد په آبادي باندې کار وکړي، کانالونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، تر څو پورې صدا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلاتو زراعتونه وده وکړي. نو انشاءالله په دغې برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژو باندې موسسات کار شروع کړي انشاءالله نړیوال بانک زمونږ پیسې محسوس مسوول شوي، دغه را خلاص شي، دغه موسساتو پیسې ټولې بندې دي، د ملت پیسې بندې کړي دي. نو که دغه کارونه بېرته شروع شي انشاءالله په ټولو کانالونو باندې به کار وشي انشاءالله. او بله پوښتنه چې دغه ملګري وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې، لله الحمد مونږ تر اوسه پورې کومه ډله نه پېژنو او نه دغسې راښکاره شوي دي څوک. یو د هغه شته دي داسې غله او جنایتکاران شته دي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کړي، یا غلا وکړي، یا د غلا په تور باندې یو څوک یا ووژل شي، یا کوم بل مشکل چاته جوړ کړي.
خیر، دا خو بله موضوع ده، لیکن د دې موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالف دي. په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وي پرې وروسته وي کې ډېره خونړۍ چاودنه وشوه، دوی اشاره دا ډول فعالیتونو ته
ان شاء الله د مقاومت په نوم باندې دلته کومه ډله نه پېژنو او نه شتون لري، او داسې یو نیم ځایونو کې لږ لږ مشکلات یا یو تشویش را پیدا شي، نو زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه لاس په کار دي انشاءالله د ټولو مشکلاتو مخه نیولې ده. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده، په ټول هیواد کې خصوصا په دغه تیر شوي اختر کې هېچا ته نه کوم مشکل جوړ شو، نه کومه ستونزه وه او نه کوم تهدید و. بله الحمد دغسې امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او مجاهدین مسؤلین ټول په ارتباط کړي دي، او د امنیت په برخه کې کوټل اقدامات کړي دي انشاءالله. انده کې به تاسو تشویش نه په دغه نوم باندې چې دغه ملګري یادونه وکړه، مقاومت تر اوسه پورې څوک ښکاره شوي نه دي او نه
اختاش صاحب. خلک څه وایي د لکه څنګه چې اوریدونکي ویل چې یو شمېر خلک تشویش لري، وایي چې ناامني بیا پیل شوې ده، خصوصا په شمالي ولایتونو کې د ناامني تر څه حده پورې ده. تر یو حده پورې خو ښاغلی روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي، یعنی څه نا څه شته.
کاروان صاحب خامخا خو تشویشونه به وي، خو په دې وطن کې څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده، اوس هم خلک وسیع لري او خلک اوس دا تشویش شته چې خدای مکړه چې بیا افغانستان کې بیا جنجالونه او مشکلات پیدا شي. خو انشاءالله هغه تشویشونه تقریبا ډېر زیات نه دي، او ځکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولکه لري، او دوی هم اسلامي امارات ځواکونه هم کوشش کوي چې د خلکو امنیت تعمین کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي. نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخته پورې، تر څو چې هغه غیر قانوني وسیلې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي، او دغه بیا په هغه صورت کې کېږي چې دا تشویشونه وسی
اختر صاحب، چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي؟
او دا خو هغه چاودنې مثلا وسولې د کندوز ښار دورې ته سر باندې چاودنه وسوله، یا مثلا په امام صاحب کې دا چاودنه وسوله، او داسې هغه واکسیناتوران یې وویشتله خلکو ګرڅ هغه د قاتلین اسلامي امارت وایي چې مونږ نیولي دي. نو هغه دغسې تشویشونه خلکو سره شته، یو اندازه خلک په تشویش دي چې آیا خدای وکړه چې بیا به جنجالونه پیدا شي، بیا به جنګونه پیدا شي په دې وطن کې. داسې تشویشونه د خلکو پاسخانو کې شته.
صحیح ده، ډېره مننه.
مګم دې خوانه اسلامي امارات هم خلکو ته ډاډ ورکړي چې نه مونږ هغه باندې اوزا باندې کنټرول لرو،
او کوشش کوو چې امن راولو.
روحانی صاحب د همدر صاحب پخت وای دی تاسو د اطلاعات او کلتور د ریاست لوري څه ډول فعالیتونه لري؟ کوم کتاب مو چاپ کړی دی؟
همدر صاحب ښه پوښتنه وکړله. او بالکل موږ په کندوز ولایت کې له لیکوالانو سره، شاعرانو سره، او همدارنګه ټولو فرهنګي خلکو سره په ارتباط کې استو. د فرهنګ مینوالو سره موږ بیلابیل پروګرامونه دایر کړي دي، له دې سره پروګرامونه لرو. نو لله الحمد په کندوز ولایت کې دا خلک چې دلته موږ سره یوځای ژوند کوي، له دې سره ښې اړیکې لرو. ټول شاعران، ټول لیکوالان چې څه پوښتنه ولري، څه کار ولري، څه ستونزه ولري، نو موږ سره په اړیکه کې. نو تر اوسه پورې د کندوز په نوم باندې موږ خپل جریده لرو، او نور بیلابیل داسې یوټیوب چینلونه دي، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، دا ټول خپل فعالیت کوي. هېڅ چاته کوم ستونزه نشته، الحمدلله ټول خپل فعالیتونه په مخ وړي، او ښه اړیکه ورسره لرو. اکثره ته ځایونو کې مجلسونه جوړوو، ځوانان مو راټول کړي دي، ځوانانو سره مو مجلسونه کړي دي. هغه ځوانان چې مخکې د جامعې لپاره کار کوو، د یو ځوان په حیث باندې نو دا ټول سره په ارتباط کې اسو. دا مو راټول کړي دي ښځې او نر، نو ټول نو بیرته غوښتنه کوو چې دا د وطن خادمان دي، او باید خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت وکړي. هیڅ چاته باید ستونزه نه وي. که چاته هم ستونزه وي، نو ان شاء الله موږ سره په ارتباط کې اسو، د حل کولو کوشش به کوو. او په آینده کې راتلونکي ان شاء الله کوم نشراتي مواد چې چاپي مواد، ان شاء الله راتلونکي کې به نور هم موږ دا چاپي او نشراتي مواد جديدي زیاتي ان شاء الله. ټول بخل فعالیتونه
په مخ دي. نور رسنوي په اړه وایس، خصوصي رسنۍ څنګه فعال دي؟
بله، ډیر د سه انده کې رسنۍ به سي هغه خپل فعالیتونه ځینې مسولین یا له هیواد بهر تل دي، هغه ته به کېد شي او تشويش وو اسي. بس د منګل لوري کوم چاته کوم مشکل ته وسه پورې نه جوړ شوی، ټول دعوت کړی دي. د منګل راتګ سره د اسلامي امارت راتګ سره دا ټول منګل دعوت کړو، ورته موږ له څنګه هم مخکې فعالیتونه کول. اوس هم ډیر خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل اچارې په مخ وړي. ان شاء الله تاسو به هیڅ ستونزه نه وي. داسې ډېرې کمې رادوګانې به کېدای شي غیر فعال شوي، چې هغه هم هغه مسؤلین یا به اقتصادي ستونزې درلودلې یا به څه مشکل وتلې دي. نو ان شاء الله نور چې په کندوز ولایت کې کمې چاپي او نشراتي ادارې وي، لکه رسنۍ، تلویزیون او رادوګانې، ټول خپل فعالیتونه شروع کړي دي او ښې اړیکې ورسره لرو. او اکثرت وخت ورسره په ارتباط کې استو. په دغه واړه اختر کې والي صاحب سره، امنیه قمندان سره، له ټولو مسؤلینو سره دوی ولیدل. هغه یو څه ناس دوی ونازول اقتصادي هغه نه، او اطمینان یې ورته ورک. د موږ په ابتکار باندې کار شوی، هغه مورسکي وروستل. نو ټول په ګډه اختر وکړ، نو ټول خوشاله دي الحمدلله. خپل فعالیتونه ته دوام ورکړی او خپل فعالیتونه
کوم. درست. روحاني صاحب دوی ته ځواب وایست. دغه ډول شکایتونه چې دی اوریدونکو وکړل، وکړ داسې شکایتونه ډیر کیږي. ستاسو ځینې وسلوال د ځینو خلکو په وینا ډیر مغرور شوی دی، او خلکو ته تانه او پیغورونه ورکوي.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل، ان شاء الله دا به اکثرت مجاهدینو دغه سه وینا به نه کوي. اکثرت مجاهدینو ډیر خاکساري، عاجزي لري، او دغه یو نیم چې دغه سه خبرې ورکړه پیدا شوې دي، او یا کوي یا کوم مجاهد دا هغه داسې غرور او هغه کې خامخه ځوانان دي، او سناسب جذبه لري، او هغه لري، او خبره به کمزای کې کړي. خو ان شاء الله د ټول مجاهدینو دغه سه فکر نه ده، او نه دغه سه خبرې کوي. ان شاء الله زمون مجاهدین ټول مخلص دي، اخلاص لري، او دغه وطن، د وطن خلک، دغه ځوانان، او دا ټول سود دي ملت ته خدمت کوي. ان شاء الله دا ټول دي وطن خادمان دي. هیڅ کله به دغه ملګری شکایت لري، په دې برخه کې به موږ نور هم خپل مجاهدین ته سپارښتنې وکړو. دوی خبرې په ځای دي، ان شاء الله آینده کې به دغه څه کم چاته کم خبره او کم خبره کېږي.
اختر صاحب، د امو دریا لوري د کندوز د ځینو سیمو ځمکه توګل کیږي کال په کال. حسین دی امام صاحب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي په دې برخه کې شکایت لري. دا شکایت وسم شته، وسم امو دریا د افغانستان په خوا را زیاتیږي، او دا خوا ځمکې لاندې کوي.
بله، او دا یو څرګند حقیقت ده. افغانستان امام صاحب هلته یو ځنګل دی، د ځنګل په نامه بني حبیب یو منطقه ده، هلته ډېر کلي دي، هم دریاب په منځ کې پاتې دي. راغلی ده نو شلو شلو کلو کې یو منظمه برنامه دی، عمود دریاب دی سواحل د تحقیقات لپاره مخصوص دولت په لاس کې نیولي، هغه بنیادي کارونه شوی دی، فقط جدیدونه یې راولي دي. هلته
روحانی صاحب، څومره ستاسو حکومت دا توان لري چې د امو سین د غاړې پخې کې
فلحال لپاره خو زمونږ نظام چې دا امارت چې دوی کوشش کوي چې په هغه ځایونو کې چاته یو تهدید مخامخ وي، او د امو د سواحلو ریاست په هغې برخه کې کوشش کوي چې د هغې د اوبو د مخنیوي لپاره چاته تلفات ورنړی، د چا ځمکه تخریب نه شي، چاته نور ستونزې جوړې نه کړي، کورونه وی نه شي. نو په هغه برخه کې اولیه کومکونه دوی کوي، خو په راتلونکي کې انشاءالله چې نظام جوړ شي او حکومت مو یو سناسه خود کفا شي، انشاءالله په دې برخه کې به ډېر کارونه وکړو. نو د سواحل د آمو چې دی شاوخوا ځایونه چې کمې ځمکې وړي، تهدید جوړ وي زمونږ ولس ته، زمونږ ملت ته، انشاءالله په دې برخه کې به ډېر کارونه وکړي. اسلامي دیوالونه به واچوي، او بیا هم موسسات او شرکتونه ټول په جریان کې اچولي دي. هغه خیریه موسسات مخکې به دغه آمو سواحل په استنادي دیوالونو کې، همدارنګ په کانالونو کې، پلچکونو کې، نورو برخو کې به دوی باسازي کارونه کول. هغې سره هم په جریان کې دي که کله دغه موسسات کارونه شروع کړي، نو لومړنی کارونه به همدغه سي کوم پلچکونه خراب وي او دغه سي ولس ته زموږ تهدید جوړوي د امو دریاب نه، انشاءالله په دې باندې به اول کار کوي.
روحانی صاحب، د پوستو د پخوانیو پوستو د کانټینرونو په اړه څه وایست، او آغا امیر صاحب ته څه ځواب وایست؟ مهرباني.
بلې، لکه څنګه چې دغه ورور پوښتنه وکړه چې ځینو پوستو کې دا کانټینرونه وو او یا نور جالونه وو، دغه وړل کېږي، تخریب کېږي، نو دغه پوستې هغه ابتدایي حالاتو کې د ښار نه بیرون، ښار کې خو دننه یو نیم ځای کې به پوستې وي، داسې اکثرت ځایونو کې نه وي. نو ښار نه بیرون چې کوم ځایونو کې په عمومي لارو باندې پوستې وي یا بیسونه، هغه پوستې او بیسونه اکثرت د خلکو په ځمکو کې، د خلکو په جایدادونو کې په زور جوړ شوي وو. نو کله چې دغه پوستې او بیسونه ونیول شو، نو ډېره ساحه یې دا خلک خپل راولګېدل، دغه کانټینرونه یا دغه جالونه دا ټول ویوړه، دا پوستې خرابې کړلې، دا ځمکې چې ورته له خاورو ډکې کړې وې، کشیر دې دغه پوستو لپاره له خاورو ډکې کړې، د خلکو ځمکې خرابې کړې، زراعتي ځمکې وې، نو هغه خاورې انتقال کړې، دغه کانټینرونه او نور جالونه چې همدغه خلکو انتقال کړي دي. یو نیم داسې خلک هم پیدا شوي کېدای شي چې یا به خرڅ شوي یا به نو کباړ کړي وي. انشاءالله د اوس لپاره چې کله عمارت حاکم شوی، له هغې نه وروسته دغه کوم کار نه ده شوی، تر اوسه پورې مونږ نه یو خبر په دغه هغه باندې.
دی وایي چې همدا کانټینرونه ستاسې هم په درد خوري، یعنی د دولت مربوط و، نو ولې نه راټولوي؟
بالکل، مونږ چې اوس کوم ځای کې کانټینرونه وي، هغه مخکې څه شوي وو، چا وړي وو، او څنګه کوم ترتیب ورته شوی، هغه مخکې شوي وو چې حاکمیت نه وو په ټوله اراضي باندې د عمارت. اوس یې حاکمیت راغلی ده، ټولې پوستې او بیسونه د عمارت په حاکمیت کې، چې کوم کانټینرونه دي، دا جالونه دي، نور وسایل دي، وسایل دي، دا ټول راټولول کېږي، راټولېږي یو ځای ته. اوس خپلې اردوګانې دي، همدارنګه بیسونه، پوستې، آبادی ته اوس عمارت ضرورت لري. په اکثریت ځایونو کې آبادی شروع کړې ده، آبادیانې کوي، نو خامخا دغه شیانو ته ضرورت ده. انشاءالله اوس به دغه سې کوم پېښه نه وي رامنځته شوې، خو مخکې دغه قصې وې چې عمارت هغه حاکم نه و، نو اوس انشاءالله داسې کوم
تهدید. او د تاجکستان په اړه څه وایي؟ آیا کنسولګری لري په کندوز کې؟ ویزه هم صادروي او کنه؟
د تاجکستان د کنسولګری په اړه باندې خو تر اوسه پورې دقیق معلومات مونږ ته هم نه کوي، خو ځینې خلک چې داسې ویزې او هغه لري په دغه لاره باندې تګ راتګ کولی شي او تګ راتګ کېږي. څوک چې مخکنی ویزه ولري یا مرکز کې هلته لګوي ویزې، نو په دغه لاره باندې انشاءالله تګ راتګ کېږي. زمونږ لوري کومه ستونزه نشته، خو له هغه خوا نه هغه هېواد یو څه ستونزې لري، له هغې خوا مسافر داسې په خلاص هغه باندې نه شي راتلی.
اختر صاحب، د سپینزر شرکت په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، دا شرکت څومره بیرته فعال شوی دی؟
فقط یو څو څانګې فکر کوم چې فعالې شوي دي، او د اسلامي امارت کې کندوز شرکت ورغوي، او هغه دا کامله توګه ګټې سپارن ته دا د کندوز لپاره ډېر حیاتي شرکت ده، او باید اسلامي امارات دې ته خاصه توجه وکړي او دا شرکت نه تنها چې عایدات لري بلکې ټول کسان څنګه چې کارونه مسایل کوي تقریبا 2000 نفر شاوخوا ته دلته په دې شرکت کې کار کوي.
روحاني صاحب تاسو څه وایست؟ دوی وایي چې باید تاسو دا شرکت بیرته فعاله کوي، خلکو ته هم پکې کار پیدا شي. څومره خلک اوس پکې کار کوي او څومره فعاله دی؟
بل لکه څنګه چې دغه ورور وویل، سپینزر شرکت دی فعالیت شروع کړي او بېرته له سره کار پیل کړي. انشاءالله هغه کوم ماشینان چې مخکې په سپینزر شرکت کې وو دغه د مخکېنۍ دولت په وخت کې هم غیر فعال شوي وو. د کلونو راهیسې ښه پرمختللي ماشینانو د لکونو ډالرو وسایل ورکې، نو دا ټول خراب شوي دي، فعالیت غورځېدلی دي. راتلونکي کې انشاءالله د سپینزر شرکت رئیس او نور مسؤلین چې دوی په کار بوخت دي، کومه ځمکه وراضي چې د دې مربوط وه د ځینې زورواکانو له لورې غصب شوې وي، هغه ځمکې او جایدادونه یې راتاو کړي دي. په آینده کې به انشاءالله پلانونه لري چې سپینزر شرکت کمپنۍ ته څه ضروري وو مخکې به دوی چې ګټو او دغه شیان پختې او دغې هغه به کو هغه به خپل غوړي داسې نور مواد به جوړول. ان شاء الله پر اطلن کی نور هم پلانونه لري، نوې ماشینان پر مختلفي ماشینان به هغه تراول کیږي، بیرته ان شاء الله لسره فعالیت شروع کی او ډیرو هیوادوالو ته په کې د کار زمينه برابرېږي. ان شاء الله اطلن کی پلانونه لاره چول کیږي او پلانونه لرو.
ډیره زیاته مننه د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متي ولا روحاني او قومي مشر ضیاءالحق اقطاش چې په دې خبرونه کې بغډون وکړ. لتاسو اوریدونکو هم منندویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنه مو وکړه.
آزادی رادیو لوونه تروو.